السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. په دې نیم ساعت کې مدرته دا خبري کیسې راټولې کړي. امریکا او هند افغانستان او سیمه کې د چین پر نفوذ اندېښنه ښودلې. د افغانستان دولت بیا وایي دوی چین ته د طالبانو له تازه سفر خبر وو.
موضوع سفر هیئت طالبان
د طالبانو د پلاوي د سفر موضوع ورله مخه د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت سره شریکه شوې وه.
کندهاري ځوانان د رواني جګړې پر ضد سړکونو ته راووتل.
د خدای او د قران لپاره که تعلیم دی که حکومت دی، دوی د زبر نه راواوري. تاسې په سترګو نه ویني، تاسې ړانده یاست دنیا والو.
کنړ کې د یوې بورې مور ارمان او د ایران د سنیانو یو مشر هیله څرګنده کړې چې نوی ولسمشر به یې ستونزې ور هوارې کړي. نن پنجشنبه د زمري ومه او د جولای 9 نیټه ده. د سهارنۍ خبري مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تر راپور نه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. نن په افغانستان کې د ملي بیرغ ورځ لمانځل کیږي. په سویډن کې لسګونه افغانانو د پاکستان پر ضد مظاهره کړې او ترکیه تر 213 ډیر هغه کډوال نیولي چې د یونان خواته روان وو. بشپړ خبرونه نن د زمري ومه په افغانستان کې د ملي بیرغ ورځ ده. په کابل او نورو ښارونو کې چې د دولت تر واک لاندې دي، درې رنګه بیرغ د ملي سمبول په توګه نندارې ته وړاندې کیږي. خو په هغو سیمو کې چې پخوا د طالبانو په لاس کې وي یا یې په وروستیو څو اونیو کې نیولې دي، طالبانو د تور، شین او زرغون بیرغ پر ځای خپل سپین بیرغ پر دولتي ادارو رازوړند کړی دی. د افغانستان درې رنګه بیرغ په 1928 کال کې د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په لویه جرګه کې تصویب شوی و. ملي بیرغ د هیوادونو له ملي ارزښتونو ګڼل کیږي. د سویډن په پلازمینه استاکولم کې په لسګونو افغانانو د پاکستان د سفارت مخې ته پرون مظاهره وکړه.
پاکستان 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 طالبان طالبان
مظاهره چانو په پاکستان تور پورې کړ چې د طالبانو ملاتړ کوي او په افغانستان کې نیابتي جګړه مختوړي. د هغه تور دی چې اسلام آباد تل رد کړی دی. د سویډن تر دې مظاهره مخکې په تیر یو اونۍ کې یو شمیر افغانانو د امریکا د متحده ایالاتونو په ځینو ښارونو، بریتانیا، بلجیم او ځینو نورو غربي هیوادونو کې د پاکستان د سفارتونو او سیاسي نمایندګیو مخې ته مظاهره کړې وې. د دې مظاهرو پر مهال په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور سلسلې علي خیل د برمته کېدو پیښه هم غندل شوې ده. سلسله علي خیل د چنګاښ په 15 په اسلام آباد کې وتښتول شوه چې تر 2 ساعته برمتې او ربړونې وروسته خوشې شوه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکولسن د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره د افغان سولې پر هڅو، د جګړې د ډګر پر وضعیت، په جنگ کې د قوانینو د پلي کولو او ګډو لاسته راوړنو پر خوندیتوب خبرې کړې دي. دا خبره د ملي امنیت شورا په یو خبر پاڼه کې کړې ده. بل لور ته ښاغلي نیکولسن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یې چې په 13 میاشتو کې تغییر پکې راغلی او دغه راز د سولې د خبرو د ګړندیتوب په اړه یې له ښاغلي محب سره ګټورې خبرې کړې دي. امنیتی ځواکونه وایي د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې الوتکو پرون طالبان بمبار کړي دي. د کاپیسا د امنیت قمندانۍ ویاند عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته وویل
از اثر ضربات هوایی در
ده هوایی ځواکونو د عملیاتو پر مهال چې د نجراب ولسوالۍ د شهر وانی بازار په سیمه کې ترسره شول، 5 طالبان ووژل شول او 3 تنه یې ټپیان دي.
ښاغلی شورش زیاته کړه چې دا بمبارد پرون غرمه وشو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانانو درې فرهنګي میراثونه د ملګرو ملتونو ښوونیزې علمي او فرهنګي ادارې یونسکو له لوري د افغانستان په نوم ثبت شول. دا درې میراثونه د میناتورۍ هنر د بهزاد سبک یوازې د افغانستان په نوم، د ورېښمو د تولید او روزنې صنعت د افغانستان، آذربایجان، ایران، ترکیې، ترکمنستان او ازبکستان د ګډ میراث په نوم، او یلدا شپه له ایران سره په ګډه د نړیوالو ناملموسو فرهنګي میراثونو په توګه د 2022 کال د ثبت لپاره ومنل شول. ترکیه تر 230 ډیر کډوال نیولی چې د ایجن سمندرګي لارې د کب نیولونکو په وی بیړۍ کې د یونان لور ته پورې وتل. د ترکیه رسنیو په وینا د چهارشنبه په ورځ 231 کډوال د سمندر غاړې ځواکونو راګرځولې دي. دوی د افغانستان، سوریه، ایران، اریتریا، یمن او پاکستان وګړي دي. انقره په 2014 کال کې له اروپای ټولنې سره تړون لاسلیک کړی چې له مخې به یې د اروپا لور ته د کډوالو د تیرېدو مخه نیسي. د دې په بدل کې اروپای ټولنه له ترکیې سره مرسته کوي چې دا کډوال په خپله خاوره کې وساتي. د امریکا د متحده ایالاتونو او هند بهرنی چارو وزیرانو ژمنه وکړه چې خپل امنیتي مشارکت به پراخوي. انتونی بلینکن او اس جی شنکر پرون په نوې ډیلی کې سره وکتل. ښاغلی بلینکن وویل د افغانستان په ثبات کې د هند ونډه مهمه ده. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د بلاروس د اپوزیشن له مشر سره چې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي په سپینه ماڼۍ کې وکتل. جو بایدن تر دې غونډې وروسته وویل امریکا د بلاروس له ولس سره ولاړه ده. تر غونډې وروسته سویتلانا تیخانوفسکایا وویل چې خپل پیغام یې د امریکا تر ولسمشره ورسوه.
د دې لپاره چې د ولسمشر کاري پروګرام ډیر بوخت و، موږ ډیر وخت نه درلود. شاوخوا 15 دقیقې مو خبرې وکړې. خدا ډیر تود هرکلی و. ما داسې څوک ولیدل چې بې تفاوته نه دی. هر څه چې په بیلاروس کې پیښیږي هغه ته بې تفاوته نه دی.
سیخانوفسکایا زیاته کړه چې ولسمشر بایدن ورته ویلي دي چې په بیلاروس کې مبارزه د سیاسي جغرافیې لپاره نه، بلکې هلته د شخړو او بې قانوني پر ضد ده. په بلاروس کې وروسته تر دې کړکېچ رامنځته شوی چې الکساندر لوکاشینکا پروسه کال د اگست د میاشتې په انتخاباتو کې د شپږم ځل لپاره د ولسمشر په توګه اعلان شو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زایزه وریځ، د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 21. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 25. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 28. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 25. او جلال آباد اسمان زایزه وریځ، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 29.
سهارنۍ خبری مجله اوري. یو ځل بیا د هغو اوریدونکو هرکلی کوم چې تازه آزادی راډیو چالانه کړی. د راځو د خبرونې د سر راپورته. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنۍ چارو وزیر په افغانستان او سیمه کې د چین د نفوذ پراخېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. انتونی بلینکن دا اندېښنه پرون په نوې ډیلي کې له خپل هندي سیال اس جی شنکر سره د خبرو پر مهال څرګنده کړه. په دې ورځ د طالبانو یو پلاوی چین کې له چارواکو سره په خبرو بوختو. طالبانو پخوا هم څو ځله چین ته سفر کړی، خو وروسته تر دې چې دې ډلې په بدخشان کې د چین پولې ته څیرمه پراخې سیمې لاندې کړې. دا د پیکینګ په بلنه چین ته د دوی لومړنی سفر دی. تفصیل له احمد شیبر اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان او سیمه کې د چین د نفوذ پراختیا ته اندېښنه ښکاره کړه. بل لور ته چین په افغانستان کې د ختیځ ترکستان د اسلامي ډلې نفوذ ته اندېښمن دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې اندېښنې لپاره پیکینګ د طالبانو د قطر د دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو نه کسیز هیئت ته د چهارشنبه په ورځ بلنه ورکړې وه. د بهرنیو چارو د وزارت ویان حامد تهذیب آزادی راډیو ته وویل
موضوع سفر هیئت طالبا به جمهوری مردم چین قبلا با
د طالبانو د پلاوی د سفر موضوع ورله مخه د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت سره شریکه شوې وه. د دې دعوت هدف دا دی چې د چین ولسی جمهوریت خپلې اندېښنې د امنیتي وضعیت او د طالبانو تر څنګ د بهرنیو ترهګرو په اړه ورته څرګندې کړي. د طالبانو له پلاوي سره د چین د بهرنیو چارو وزیر د چین په شمال ختیځ کې د تیانجین په ولایت کې وکتل. د چین د بهرنیو چارو وزارت د بیان له مخې د بهرنیو چارو وزیر وانګی د طالبانو له پلاوي څخه وغوښتل چې د ختیځ ترکستان له اسلامي تحریک سره رابطه قطع کړي. د راپورونو له مخې د طالبانو هیئت چین ته په دې برخه کې ډاډ ورکړ او ویې ویل چې موږ په هیڅ ډله پرې نشتو چې د افغانستان له خاورې چین ته زیان واړوي. تازه ملګرو ملتونو په یو راپور کې څرګنده کړې چې د ختیځ ترکستان د اسلامي تحریک په سلګونو غړي په بدخشان کې ځای پر ځای شوي دي. د دې ولایت لویه برخه په وروستیو اونیو کې طالبانو نیولې ده. چین دا اندېښنه لري چې مسلمان وسلوال د افغانستان له لارې د چین شینجن ایالت ته نفوذ ونه کړي. پر چین د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو تل دا تورونه پوری کړي دي چې د اویغور مسلمانانو پر ضد بشري ضد جرمونه ترسره کړي دي، خو چین دا تورونه ردوي او وایي چې هغوی ته یې په روزنیزو کمپونو کې د زده کړو او روزنې پروګرامونه چمتو کړي دي څو افراطي مسلمانان نشي او وسلې راونخلي.
بل لور ته یو شمېر د چین له لوري د طالبانو د پلاوي د سفر بلنې ته په دې سترګه ګوري چې دې ډلې په وروستیو کې په افغانستان کې پراخې په ځانګړې توګه د چین پولې ته نږدې سیمې نیولې دي او پیکینګ په راتلونکي کې د خپل نفوذ د پراختیا لپاره له بېلابېلو ډلو سره اړیکې ټینګوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د چهارشنبې په ورځ په نیو ډیلي کې د هند له بهرنیو چارو وزیر ایس جی شانکر سره د لیدنې پر مهال په سیمه کې د چین د نفوذ پراختیا ته اندېښنه څرګنده کړه. ښاغلی بلینکن دا اندېښنه د دې سربېره څرګنده کړې ده چې د مرستیالې وینجه شیرمن د چین له بهرنیو چارو وزیر سره په همدې تیانجین کې چې دوی له طالبانو سره پکې وکتل دوی ورځې مخکې کتلي وو او چین د خبرو پر مهال موافقه کړې وه چې د افغانستان په مسله کې به له واشنګټن سره ګډه همکاري کوي.
و موریدل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنۍ چارو وزیر په افغانستان او سیمه کې د چین د نفوذ پر اخیدو ته اندېښنه ښکاره کړه. انټونی بلینکن پرون په هند کې ول هندي چارواکو سره په خبرو کې وویل چې که طالبان وغواړي چې د زور له لارې په افغانستان کې واک ته ورسیږي د هغوی دولت به د دوی لخوا رد وي. تفصیل په دې راپور کې
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د چهارشنبه په ورځ هندي خبریالانو ته وویل چې که طالبان د زور له لارې د دغه هیواد کنټرول ترلاسه کړي نو افغانستان کې به جوړ سوی دولت رد وي. د فرانسې خبری آژانس د راپور پر بنسټ چې ښاغلی بلینکن ویلي یو داسې افغانستان چې د خپلو خلکو حقونو ته درناوی ونه کړي، داسې یو افغانستان چې د خپلو خلکو پر وړاندې ظلمونه ترسره کړي، نو هغه به د رد سوي دولت باندې بدل سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خپل هندي سیال جی شانکر سره ترڅنګ رسنیو ته وویل
موږ دواړه په دې وړاندیز موافق یو چې د افغانستان د کړکېچ د حل لپاره پوځي حل لاره نشته. دا مسله باید د سوله ییزې لارې حل شي. هغه لار چې د طالبانو او افغان حکومت د مذاکرې میز ته د کېناستلو اړتیا وي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د طالبان لولوري د تاریخوالي د ورستۍ کچ په اړه ژور اندېښنه ښودلی او ویلي دي چې دا کړنې سولې ته د دوی د ارادې څرګندوی نه کوي. طالبانو په دې اړه د راپور تر جوړېدو څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي چې دا ډله هم د افغانستان جګړې پای ته د یوې سیاسي لارې لپاره ژمن دي. ښاغلی بلینکن ویلي متحده ایالات په افغانستان کې د حکومت د ملاتړ په برخه کې د امنیتي ځواکونو او ډیپلوماسۍ په ګډون د سوله ییزې حل لارې لپاره هڅې کوي. ښاغلی بلینکن وویل طالبان وایي چې دوی د نړیوالو پیژندنو په لټه کې دي چې په دې ډول د افغانستان لپاره نړیوال ملاتړ ترلاسه کړي. په احتمال سره غواړي چې مشرانې وړتیا پیدا کړي ترڅو نړۍ ته په آزاد ډول سفر وکړي، بندیزونه لرې کړي او داسې نور. خو هغه له افغانستان نه د خپلو ځواکونو له وتلو وروسته هم د ملاتړ د دوام ژمنه وکړه.
له افغانستان زموږ د ځواکونو د ناټو غړو هیوادونو او نورو له وتلو سره به موږ بیا هم له دغه هیواد سره ژمن پاتې شو. موږ نه واجدا چې په افغانستان کې یو پیاوړی سفارت لرو، بلکې د افغانستان د اقتصادي ملاتړ پراختیا او امنیتي برخو کې به هم خپلو همکاریو ته دوام ورکړو.
امریکا داسې مهال په افغانستان کې د وروستي وضعیت په اړه اندېښنه ښیي چې له تېرې یوې میاشتې را په دې خوا په دغه هېواد کې تاوتریخوالی زیات سوی او لا هم د افغانستان په بېلابېلو سیمو او ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتې روانې دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
زموږ خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي. وړاندې درته په دې خبری مجله کې نور په زړه پورې راپورونه هم درو. په کندهار او کونړ کې د جګړې زیانمن شوي د سولې غوښتنه کوي، خو راځي اوس دې ته غوښ شو چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصره او مقاله خبرې کړې دي.
واشنگتن پوس رسپانې د طالبانو لاسته د افغانستان د شمالي سیمو د لویدو په اړه لیکنه خبره کړې او دا پوښتنه یې کړې چې دا سیمې ولې د طالبانو لاسته په آسانه ورغلې، حال دا چې یو وخت په دې سیمو کې د طالبانو پر ضد زیات مقاومت کېده. د ورسپانې له لیکنې سره سم قومي او سیاسي اختلافات سبب شوي چې طالبان ورڅخه ګټه واخلي. ورسپانه وای د امریکایي او ناتو ځواکونو له وتلو وروسته طالبانو په شاوخوا سلو ولسوالیو کې پرمختګ وکړ چې اکثره په شمال کې دي. ډیرو نورو لویدیځو ورسپانو او نشیو له افغانستانه د ترجمانانو د ایستلو په موضوع لیکنې خبرې کړي او له خپلو حکومتونو یې غوښتي چې د هغو ترجمانانو په ایستلو کې بیړه وکوي چې په تیرو شلو کلونو کې له ناتو ځواکونو سره مرسته کړې ده. خو په دې منځ کې د کنورسیشن په نوم خبرونې په یوه متفاوته موضوع لیکنه خبره کړې ده. د نشې د افغان ښځو په قول لیکلي چې طالبان نه دي بدل شوي. طالبانو په نویم لسیزه کې له وقته رسېدو وروسته د نجونو تعلیم منع کړ او ښځې نه یوازې ټولنیزو فعالیتونو ته نه پرېښودې، بلکې له چادرۍ او محرمه پرته له کوره د هغو پر وتلو بندیز ولګوه. د کنورسیشن خبرونه لیکلي چې طالبانو له افغانستان د امریکا او ناټو ځواکونو له وتلو وروسته په هغو سیمو کې چې د ډلې نیولې د پخوا په شان بندیزونه پیل کړي دي. د خبرونې پر اساس افغان ښځې په ځانګړي ډول د طالبانو په پوځي بریاوو اندېښمنې دي. خبرونې له یو شمېر افغان ښځو سره خبرې کړې او هغو ورته ویلي چې طالبانو په ځانګړي ډول د ښځو په برخه کې خپله ایډیالوژي نه ده بدله کړې. دوی ویلي د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې ښځې له نارینه محرمه پرته له کوره وتلی نشي، باید برقع پر سر وي او ښوونځي او کلینیک ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. نیشنل پوست ورځپاڼې بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر څرګندونې خپرې کړې. انتوني بلینکن پرون چهارشنبه ویلي د افغانانو پر ضد د طالبانو حملې او تاوتریخوالی د افغانستان د راتلونکي لپاره ښه نښه ده. د پنیوی دیلی که لهندی چارواکو سره له خبرو وروسته وویل په افغانستان کې د سولې یوازینی لار خبری اترې دي او ټولې خواوې باید جدي خبری وکړي. ډیلی سټار ورځپاڼې هم د بلینکن څرګندونې راخیستې. ورځپاڼه وایي بلینکن د هند له باندنیو چارو وزیر سره په خبري غونډه کې وویل که طالبان افغانستان ونیسي، افغانستان به د نړۍ یو منفور دولت وي. د زیاته کړې هغه افغانستان به چې د خپلو خلکو حقونو ته درناوی نه کوي او پر خپلو خلکو ظلمونه کوي یو منفور او رټلی هیواد وي.
د کندهار لسګونو ځوانانو په دغه ولایت کې د روانې جګړې د درولو غوښتنه وکړه. راټول شوو ځوانانو وویل د کندهار ښار د جګړې شل ورځې پوره کیږي او 2000 کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه کړي دي.
دغه ځوانان چې د کندهار ښار په منځ د شهیدانو په څلور لارې کې راټول سوي وه د جګړې لشکیلو غاړو یې د اوربند او سولې غوښتنه وکړه.
دلته سونه او اوربند د دواړو اړخو ته په زوره واخلئ، دا ستاسې حق دی.
د حکمت الله کاکړ په نوم یوه ویناوال وویل چې کنداریان په تیرو دیرشو کلونو کې د خپل ژوند ډېرې بدې او ترخې ورځې تجربه کوي. د نوموړي په وینا جګړې شپه او ورځ د خلکو ژوند نارامه کړي او شکیل اړخونه دي پر خلکو رحم وکړي او د روان ناورین مخه دې ونیسي.
د خدای او د قرآن لپاره که طالب دی که حکومت دی، دوی دې زموږ ناره واوري. دلته هېڅ ته پارلمان وکیل نه دی ولاړ، دلته قومندان نه دی ولاړ، دلته ټول د عام ولس راټول شوي دي. موږ د خپل ولسو په وینو باندې ژړیږو. تاسو په فیسبوک کې وینئ سپین سارې په ډکۍ کې ناسته ده ژاړي، برایي پر کوچني باندې اقلکین مات شوی دي، هندارې پکې په سترګو لګېدلي دي. تاسو یې په سترګو نه وینئ، تاسو ړانده یاست دنیا والو. د خدای او د قرآن لوی دي. موږ مسلمانان یو، پنځه وخت لمونځ کوو، روژه نیسو، زکات ورکو. پر موږ دغه کونډې ورنجې چې ژاړي دا یتیمان، د دې نور وس موږ نه لرو چې سپورټ یې کړو، د دې وس موږ نه لرو چې دوی سره همکاري وکړو. چې څه مو درلودل هغه مو ورکړل، ور ومو وېشل. اوس یې خپله ډوډۍ خورو، خپله خوږه ډوډۍ را باندې زار ده. د خدای او د قرآن روی دي. دنیا والو زموږ ږغ واوري او زموږ سره کومک وکړي.
د ولی محمد بادیزی په نوم یو بل ویناوال وویل چې د کندهار ښار د روانې جګړې شل ورځې پوره کیږي او شاوخوا 2000 کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای سوي، چې ان ځینې کورنۍ مجبورې سوي چې 15 ځایه کډه وکړي.
بل
په تیرو شلو ورځو کې د کندهار د 15 ولسوالیو او درو حوزو تر سقوط وروسته دا مهال د دغه ښار په درېمه، پنځمه، نهمه او دیارلسمه حوزه کې جګړه روانه ده. د دغه جګړې له امله په تیرو شلو ورځو کې د کندهار میرویس روغتون ته شاوخوا 1500 مړي او ټپیان وروړل شوي چې ډېره برخه یې ملکیان دي. د کندهار د کډوالو چارو ریاست د معلوماتو په اساس شاوخوا 22000 کورنۍ له خپلو کورونو وتلي او د کندهار ښار په دولتي تاسیساتو او کیمپونو کې ځای پر ځای شوي دي.
له کندهار ورځو ختیځ ولایت کونړ ته. په کونړ کې په جګړو کې د قربانی شوو کسانو کورنۍ هم سوله غواړي. دوی له حکومت وسلوالو طالبانو د جګړې پر ځای د سولې خبرو ته دوام ورکول او اوربان ته هڅې غواړي. دوی وایي چې له جګړو، جنازو او ویرونو پتنګ شوي او د هغې ورځې په هیله دي چې طالب او عسکر سره غاړه غړۍ وګرځي او د ورورۍ ژوند تیر کړي.
دا درش کلنه حلیمه ده. له چا چې 15 کاله وړاندې جګړې د ژوند ملګری اخیستې، اوس 3 یتیمان ورپاتې دي. ځان یې په یوه شلیدلې شنه چادري کې رانغاړلې او د خټین کور دیوال ته ژړغوني ولاړه ده. هغې راته وویل د ژوند د ملګري له مرګ وروسته له ډېرو ستونزو سره مخ ده.
کونډه یم، یتیمان بچی لرم او 3 ماشومان دي. د 2 کاله مې وشو چې دا کونډه شوې. مشکل مې دا ده چې زما بچو ته
دا یوازې حلیمه او ګلبیبی نه ده چې جګړې ترې د ژوند ملګری اخیستي او یتیمان ورته پاتې دي، بلکې د دوی په څیر زرګونه خویندې شته چې په ځوانه ځوانۍ کې کونډې شوي او بچي د پلرونو له سیوري بې برخې شوي دي. د همدې وژل شوو ځوانانو میندې د بچو په جدایۍ کې په ژړا ستړي شوي او د ناروغۍ په بستر پرتی دي. له دوی څخه یوه هم 50 کلنه عاطفه ده. هغه راته وویل تیر کال زلمی زوی اسدآباد ته مخامخ په امنیتي پوسته کې وژل شوی او له هماغه ورځې ناروغه شوې ده.
چې په دې خړه غونډې کې مې یو شهید یې ورکو، یو ګل غوټۍ یې مې ورکو، بل زمونږ د آواز نه څوک نه دي خبر. ښځې راته پاتې شوله که مونږ په کور کې چاته د شپې شرم دی، دا کار مه کوئ، زه خیر دی، خدای بیا در رسوي. ما پکې داسې ورجوده په همدې خاوره باندې نوره د سوله راشي، نوره د ارامي راشي په دې وطن کې، دا جنگ دې ختم شي.
دوی له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غواړي چې جګړې ته د پای ټکی کېږدي، خپلې ټولې ستونزې دې د خبرو اترو له لارې هوارې کړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم د ایران په اړه یو مطلب. د ایران د سنیانو یو مشر وایي واقعیتونو ته نه پاملرنه د وروستیو مظاهرو سبب شوې ده. مولوي عبدالحمید په ورته وخت کې تمه لري چې نوی ولسمشر ابراهیم رئیسی به چې راتلونکې اونۍ کار پیلوي د دوی ستونزو ته پام وکړي. پام وکړي په دې اړه د احمد شیبر راپور ده.
د ایران د سنیانو مهم مشر مولوي عبدالحمید د خپل هیواد پر سیاسي وضعیت انتقاد کوي او وایي په خوزستان کې وروستي اعتراضونه یوازې د اوبو د کمبود لپاره نه دي. مولوی عبدالحمید چې په زاهدان کې د جمعې د لمانځه امام هم دی، سنیا آنلاین ویب پاڼې ته د 4 شنبه پر ورځ وویل د ابراهیم رئیسی حکومت د دوی وروستۍ هیله ده. ښاغلی رئیسی د ایران په وروستیو انتخاباتو کې بریالی شو او تمه ده چې راتلونکې اونۍ رسمن کار پیل کړي. مولوی عبدالحمید زیاتوي هیله شته، خو که چېرته ښاغلی رئیسی ونه توانی شي چې د واقعیتونو له مخې پرېکړه وکړي، نو راتلونکې ته به زموږ هیلې په ناهیلیو بدلې شي. مولوی عبدالحمید او د سیستان بلوچستان د سنیانو یو شمېر نورو مشرانو د ایران په وروستیو ټاکنو کې د ابراهیم رئیسی ملاتړ وکړ. مولوی عبدالحمید خوزستان کې د روانو مظاهرو په اړه وویل د ناسم مدیریت او لوږې له امله ښکاره ده چې عقدې او نارضایتۍ زیاتې شي. مولوی عبدالحمید زیاتوي د ایران ارمان خپل وضعیت په فارس خلیج کې د عربي هیوادو له عربانو سره پرتله کوي چې څرنګه هوسا ژوند لري او د دې سربیره چې د دوی په سیمه کې ډېرې طبیعي زیرمې شته، خو بیا هم له لوږې او سختیو سره مخامخ دي. د ایران په جنوب لویدیځ کې د خوزستان ایالت استوګن سنی عربان دي چې له کالونو راهیسې له تبعیز شکایت کوي. په دې سیمه کې له دوو اونیو راپدې خوا د اوبو د کمبود په خاطر مظاهرې روانې دي. د دې اعتراضونو لمن نورو سیمو ته غځېدلې ده، حتی تهران ته رسېدلې ده. حکومت له څو ورځو راپدې خوا په خوزستان کې انټرنیټ قطع کړی دی او د ایران لپاره د ازادي راډیو څانګه فردا راډیو د راپورونو په استناد د سلګونو کسانو د نیولو خبر ورکوي. د ایران مشر آیت الله علی خامنه‌ای په خپله وروستۍ وینا کې د خوزستان اعتراض کوونکي مخاطب کړل او ویل چې دښمن ته پلمه مه جوړوئ. د ټینګار وکړ چې د اوبو د کمېدو ستونزه جدي ده. مولوی عبدالحمید چې په ایران کې د سنیانو له مهمو مشرانو څخه ګڼل کېږي، په ګاونډیو هیوادو او فارس خلیجي هیوادو کې د سنیانو وضعیت تر ایران ډېر ښه ګڼي. دی وایي د کردانو شرایط په عراق او ترکیه کې د ایران د کردانو په پرتله ښه دي. په ترکیه کې څو وزیران او یو شمېر نور چارواکي کردان دي. همداراز په پارلمان کې په لسګونو استازي لري او په عراق کې هم د کردستان اقلیم د کردانو په لاس کې دی او ولسمشر هم کردی دی. دی زیاتوي چې د ایراني کردانو او بلوڅانو له تکړه خلکو باید کار واخیستل شي، خو دولت د هغوی په کیسه کې نه دی. د ایران د قوانینو له مخې که څوک ولسمشرۍ ته ځان کاندیدوي، باید د هیواد پر رسمي مذهب چې شیعه دولس امامدی باور ولري. نو نور لیشکي نشي کولی چې په دې هیواد کې ولسمشرۍ ته ورسیږي. که څه هم نور مقامات لکه د ولسمشر مرستیال او وزارتونه د قانون له پلوه د اقلیتونو پر مخ نه دي تړل شوي، خو تر اوسه په ایران کې د اقلیتونو هیڅوک دې مقامونو ته هم نه دی رسیدلی.
نن د زمری ومه په افغانستان کې د ملي بیرغ ورځ لمانځل کیږي. په کابل او نورو ښارونو کې چې د دولت تر واک لاندې دي، درې رنګه بیرغ د ملي سمبول په توګه نندارې ته وړاندې کیږي. خو په یو شمېر سیمو کې چې طالبانو نیولي، د طالبانو سپین بیرغ پورته دی. د سویډن په پلازمینه استکولم کې په لسګونو افغانانو د پاکستان د سفارت مخې ته پرون مظاهره وکړه. مظاهره چیانو په پاکستان تور پورې کړ چې د طالبانو ملاتړ کوي او په افغانستان کې نیابتي جګړه مخ ته وړي. دا هغه تور دی چې اسلام آباد رد کړی. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکولسن د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سره پرون کتلې دي. دواړو لوریو دا خبرې ګټورې بللې دي. امنیتي ځواکونه وایي د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې الوتکو پرون طالبان بمبار کړل چې د دوی په خبره په دې ترڅ کې 15 تنه طالبان ووژل شول او 3 تنه نور ټپیان شول. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانانو درې فرهنګي میراثونه د ملګرو ملتونو ښوونیزې علمي او فرهنګي ادارې یونسکو له لوري د افغانستان په نوم ثبت شول. ترکیه تر 213 ډیر کډوال نیولی دي چې د ایجن سمندرګي له لارې د کب نیونکو په یوه بیړۍ کې د یونان لور ته روان وو. د امریکا د متحده ایالاتونو او هند بهرنی چارو وزیرانو ژمنه وکړه چې خپل امنیتي مشارکت به پراخوي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د بلاروس د اپوزیسیون له مشر سویتلانا تخانوفسکایا سره پرون په سپینه ماڼۍ کې وکتل. دا آزادي رادیو ده.
دا ژوند رنگونه.
سلام ستنم څه دی؟
وعلیکم السلام، نوم می عبدالنظیر دی، د خوست خار اوسیدونکی یم.
نظیر ور څه کاروبار کوي؟
خوست خار کې د وطني شیدو شرکت لرم. دا په خوست خار کې انداز دی چې د خوست د ټول ولایت په سطحه د شیدو راټولولو جمعوارۍ یو لوی دکان دی چې دا ټول خوست شیدې ورته راټولیږي.
څومره دغه شیدې تاسو ته له کوم ځای نه راځي او بیا په دې شیدو باندې تاسو څه کوئ؟ خپله یې پلورئ، چای پکې پخوئ، کوم نور شیان پکې جوړوئ؟ څنګه
هو همدا شیدې د خوست اکثر لرې پرتو سیمو د ولسوالیو څخه او د مرکز څخه راټولیږي او دلته چې موږ یې راوړو بیا دغه دلته سونی الوا ماسته او خالص هم شیدې هم خلک کورو ته وړي او چای شیدو چای دغه شیان پکې جوړو.
څومره تقریبا څومره وخت کیږي دغه کار دی پیل کړی؟
همدا کار هو تقریبا ما دغه په 15 کال دی چې په پالیاتم فایل کړی دی.
دغه دغه شوی دی چې تاسو راټولوي خپل کسان مورته ګمارلې هغه کورونه ته ورځي کا چې د پکوم کورونه کې چې تاسو درته خپل راوړي دکان ته؟
او دا نګدس مسخه خلک خپل راوړي او د لر ولسوالۍ د پاره موږ یو پروګرام بلارا چولای دی د ټولو موسسې په مرسته چې اته موږ سنټرونه جوړ کړی دی. کلی کې سنټر ته کلیوال را وباسي غنه بیا ورسته موږ یخچالی موټر دی هغه موټر کې بیا موږ بازار ته انتقالو.
څومره ډېر ښه. همدلته کوم ځای چې زه ورته ناست یو دغلته څه پلورل کېږي؟ دلته څه شی ډېر خرڅېږي؟
همدغه ځای خو په ټول خوست کې په شیدو چای باندې ډېر مشهور شوی دی. ان خوست کې څه چې د نورو ولایتو خلک هم راشي لومړی دغه ځای ته راځي، دغه ځای کې چای څښي او مستې وي. سنی الوایوي مخکې به خلک د بانو څخه راوړه د پاکستان نه، اوس هم دلته جوړېږي. هغه الوا بیا نورو ولایتو خلک هم زیاته خوښوي، نورو ولایتو ته هم زیاته ځي.
په همدې پزله پورې خبر اترو سره دغه خبری مجله هم پای ته رسوو. په کابل کې ونیمه بجې شوې. په بل خبرونه کې مقیم نائب ستاسو کوربه دی.